سلامونه او نیکی هلی زاب عبد الحی کاکړم او تاسو مشال ریډیو اوري وخت د سهار لس بجې سوی پاکستان د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کړی قوالی سمو ته څومره پیسې بل کړی او د پاکستان پارلمان پښتانه غړي بجټ ته څنګه ګوري دا به د رواني غړي لوی برخه جوړوي په خیبر پښتونخوا کې امن تحریک د ډاکټر شکیل افریدی د سزا پرست اپیل جمع کړی دی په کراچی کې تشدد او دا ډول نور رپورټونه هم لرو د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام خبرونه پای ته رسوي خو پای له خبرونو کو ویم کوي بوریوال کاکړ
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی په کراچی کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې او کسان وژل شوی او نن سهار په جنوبي وزیرستان کې د بیپروت الوتکې په برید کې دوه کسان وژل شوی او بل پلو د کوټې په ښار کې نامعلوم وسلوالو دوه کسان په ډز وژل دي اوس د خبرونو تفصیل د کراچی په ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې او کسان وژل شوی دی د متحده قومي مومنت چارواکي وایي چې په دې پیښو کې د وژل شوو کسانو په شمیر کې د دوی درې غړي شامل دي د سند صوبې د کورنۍ چارو د وزارت ویان شرف الدین میمن وایي چې د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې په کراچۍ کې څه کم 200 کسان وژل شوی دی نن سهار څخه کم 9 بجې د جنوبي وزیرستان د وانه په ډوګ کلی کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې بریټ سوی چې دوه وسلوال طالبان پکې وژل شوی دي د مشال ریډیو خبريال د ځای خلګو لخلې وای چې په دې بریټ کې هغه دوه وسلوال طالبان پنش شوی دي چې د وانه د ډوګ په کلی کې د طالبانو له مرکز سره نږدې پر موټر سایکل سپارو ځای خلک جاتوی چې په وجلسو وسلوالو کې یو د ځای کمانډان ملا نذیر مهم کاسو چې رحمان الله نومیږي د پاکستان په قبایلی سیمو کې د امریکا د بیپلوټ الوتکو په بریدونو کې په دې ورستیو کې زیاتوالی راغلی نن سهار د بلوچستان د کوټي په ښار کې د سریا په سیمه کې ناڅرګند کسانو د رکشا چلونکو او کارګرانو پر یو ټوله ډز کړی دی چې په نتیجه کې یو کس پر ځای وژل شوی او یو روختون ته پر لار ساور کړي پولیس وایي دواړه کسان ځای اوسیدونکي دي او تر دې دمه د دې پیښې په اړه چانه د منلې بل پلو پرون هم د دې ښار پر سپینې سړک نامعلوم کسانو یو بل قسم پټز وژل شوی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری با د شنګای مرستي سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په راتلونکو اونۍ کې چین ته ځي د ای پی پی خبري اژانس د خبر لمخې ولسمشر آصف علي زرداری با د دې سفر پر مهال د چین د ولسمشر هو جنتاو په ګډون لا یو شمیر نورو مشرانو سره هم لید کاته کوي په چین کې د پاکستان سفیر مسعود خان د جمعې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د شنګای مرستي سازمان مهم ګڼي او د دې تنظیم د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول غواړي مسعود خان وویل چې پاکستان مشر آصف علي زرداری به په دې غونډه کې د پاکستان استازیتوب کوي ولسمشر زرداری به د چین د چارواکو ترڅنګ د شنګای مرستي سازمان په غونډه کې له ګډون کوونکو نور هیوادونو له استازو سره هم لید کاته وکړي د افغانستان د خوست ولایت پولیسو وایي چې په دې ولایت کې د نړیوال ځواکونو پر پوځي اډه د جمعې د ورځې په برید کې شپږ تنه عام وګړي ټپي شوي دي د خوست د پولیسو مشر ګلاب خان ویلي چې د خوست ښار ته نږدې د نړیوال ځواکونو د پوځي مرکز مخې ته د چاودونکو موادو یو لارې الوزول شوې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیس پاتیر ونی کویل چې ملکی وګړو ته 90% مرګ ژوبله د وسلوال طالبانو د بریدونو په ترڅ کې رسیږي یان کوبیس زیاته کړې ده چې د روان میلادي کال د پایل په څلور میاشتو کې 1509 عام وګړي د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي ل رابرټ بیلز نومي هغه امریکایي عسكر څخه چې د یو قتل تور ورل ورڅخه لري سوی پر نموړي تورو چې دروان کال د مارچ په میاشت کې د افغانستان د کندهار ولایت په پنجوایولو سوالي کې د ملکی وګړي وژلو په امریکا کې د هغي پوزي اډي ویان چې رابرټ بیلز پکې ساتل کیږي وویل دا کار د دې لپاره سوی دی چې د یو وژل سوی نوم دوا ځلې لیکل سوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وای که چیرې روس په شام کې د سیاسي انتقال پر پلان له نړیوال ټولنې سره ګډ کار ته تیار وي نو دوی به خپله همکاري ونه سپموي. هیلری کلنټن د جمعې په ورځ د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې خبري غونډې ته وویل چې د شام پر حالاتو د خبرو لپاره د سیمې د هیوادونو له ځینو مشرانو سره ګوري.
I will be meeting in Istanbul toward the end of next week with representatives of
Dawai za da rawani uni pa pai ki pa Istanbul ki da simi da hu hiwadun la astaz saragoram chi da sham da halatu pa da jidi andeshne lari kurus du kofianan da plan da shpuju madu pa malikulu ki la mur sar hamkari ta tayar wi mur kar kulu ta tayari د کلینټن الفاظ. د میرمن کلینټن په وینا د ماسکو اوسنۍ د ریز لږ تر لږه په دمشق او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې داسې انګیرل کیږي چې ګواکې د بشر الاسد د رژیم د دوام ملاتړ کوي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د جمعې په ورځ په جنیوا کې د خپلې غونډې پر مهال د شام په هولانو مشارګوټ کې د ډله ییزو وژنو په اړه د خپلواکو پلټنو امر ورکړ. فرانس پریس خبري اجانس لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له 24 غړو څخه 24 غړو د هغه قرارداد په حق کې رائے ورکړه چې په شام کې د تشدد د څېړلو په اړه و جوړ شوی کمیسیون ته ویل شوي چې د دې هیواد د ډله ییزو وژنو په اړه د خپلواکې پلټنې وکړي. روس، چین او کیوبا په هغو هیوادونو کې دي چې د دې قرارداد پر ضد رائے ورکړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو له بوریوال کاکړ څخه اوریدل. په روانه غړی کې دا ریپورتونه لرو. پاکستان د راتلونکي مالی کارت بجټ وړاندې کړی خو قبایلي سیمو ته څومره پیسې بیل کړي دي؟
د قبایلو دپاره څه شی ولي د لغه دا دی چې دې ځل ترقیاتي کارونو دپاره او نورو کارونو دپاره 1,000,000 روپۍ دي چې دا یو تاریخي خبره ده.
د پاکستان د پارلمان له بیلابیلو ګوندونو سره تړاو لرونکي پښتانه غړي بجټ ته څنګه ګوري؟
دا دومره بدترین بجټ،
لیکن دوی جو سیل ټیسټ او باغرنګ برقرار وساتل دا خو پیله د ناکامۍ سبب دی.
زین خبر بجټ نشي پیش کړی.
خبر ته په دی ویم چې په غریب سړي باندې مونږه زره برابر سره بوج روانه چاو.
د پښتو د ډرامو یو وتلی هنرمند سید ممتاز باچا له کلنه له ډرامو سره شوق لري.
شور خبر سره مې دومره شوق نو صرف ډراما وا چې هغه سره زما شوق.
دا به په ادبي کلتوري پروګرام باختر ستوري کې واوري له مشال سره اوسئ. اوسم د خبرونې د پال ریپورت. د پاکستان حکومت د مالی کال 2012-13 لپاره 9.5 ارب روپی بجټ وړاندې کړی دی. بجټ ته خزانه وزیر ډاکټر حفیظ شیخ په داسې حال کې وړاندې کړی چې د حزب اختلاف ګوند سخت احتجاج کولی. په بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره 1,000,000 روپی بیل کړل شوی دی. تفصیل له اسلام آباده سراج زهیر راکوي.
د خزانه وفاقی وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ بجټ تقریر وکړو. په دې موقع نوموړي وویل چې د مالی کال 2012 او 2013 د بجټ ټول حجم یو کم 10 او 18 روپۍ دی چې د تیر کال په نسبت 15.8% زیات دی. ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وویل چې د دې بجټ آمدن 1,15,000 روپۍ دی او دغه رنګ خساره 1,40,000 روپۍ ده. بجټ کې د پاکستان د نورو مونا سربیره د قبایلی سیمو لپاره هم رقم بیل کړی شوی دی. د خزانه وفاقی وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ اویل
اس حکومت نے کوشش کی کہ ریجنلی بیلنس ترقی ہو اور تمام علاقوں کو
دې حکومت کوشش کړی دی چې علاقائی پرمختګ دی وشي او ټولو علاقو ته په خاص توګه بلوچستان، قبایلی سیمې، آزاد جموں کشمیر او گلگت بلتستان لپاره زیات رقم بیل کړی شوی دی چې دا رنګ د دې سیمو خلک هم د پاکستان د اقتصاد برخه جوړ شي.
نوموړي زیاته کړه چې په دې بجټ کې د ټول پاکستان ځوانان په خاص توګه په نظر کې ساتل شوی دی او د دوی لپاره مو د 1,00,000 نوکرو بندوبست کړی دی. د وویل
1,00,000 نئے بے روزگار نوجوانوں کو اپنی مہارتوں کو بہتر بنانے اور کام کے مواقع فراہم کیے جانے
د یو لګ بې روزګار ځوانانو لپاره د خپل مهارت زیاتولو او کار موقع پیدا کولو په غرض ټیکنیکل ټریننګونه او انټرنشپ پروګرامونه شروع کول شي، او سرکاري ملازمینو ته د فائدې لپاره د 13 کالو راسه حکومت د هغوی په تنخواګانو کې اضافه کوي، او دې بجټ کې هم حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پینشنونو کې 40% اضافه کړې ده.
کله چې مشال ریډیو د فاټر نه د قومي اسمبلی غړي او د سفران وفاقي وزیر شوکت الله خان نو پوښتل چې د فاټر لپاره په دې بجټ کې څومره پیسې به لګړي شوې دي، نو هغه وویل
اس حکم قلم پرفیکټ نشي کېدلې او نه د ارچا ټول خواهشات پوره کیږي. موږ چې په دې بجټ کې د قبایلو لپاره څه شی ولې د لغدادي چې د ځل ترقیاتي کارونو لپاره نورو کارونو لپاره 1,000,000 روپۍ دي چې دا یو تاریخي خبره ده. بل موږ د گلګت بلتستان آزاد کشمیر او د فاټا سټوډنټانو لپاره 0.5 بلین روپۍ د سټوډنټانو د سکالرشپ په مد کې د هغې دپاره ایښي دي چې هغې کې په خیبر پختونخوا کې او په نورو یونیورسټو کې به هغې ته کوم ځای کې د فاټا کې چونکې یونیورسټي شته نه هغه هلکانو ته به هغه ځای کې تعلیم ورکوي.
د ذکر وړ ده چې د پاکستان مسلم لیگ نوم ډله او ځینې نورې ډلې دا بجټ ناکام بجټ بولي او وایي چې دې کې د ولس لپاره هیڅ آسانۍ نشته او دا تش د لفظونو جادوګری وه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مالی بجټ په اړه مو د سراج ظهیر رپورټ واورېدی. خو اوس به ګورو چې د پاکستان د پارلمان پښتانه غړي چې له بېلابېلو ګوندونو سره تعلق دی، چې هغه په کې ځینې واکمن دي او ځینې حزب اختلاف سره تعلق لري، د هغو نظرونه څه دي؟ په پایل کې ریاض موسخیل دلته بجټ ته ورغلی و. د بجټ د غونډې وروسته له نجم الدین خان چې د قومي اسمبلی غړی دی، پخوانی وزیر دی او د پیپلز ګوند سره تعلق دی، له دیر سره تعلق لري، د هغه نظر وپوښتئ چې هغه و دې بجټ ته څنګه ګوري.
بالکل جو ما خیال ہے جو کم ریلیف پبلک کا ملاوی گی یا ادارے کی پجوے حالات ہو کے دلتا دہشت گرد گئی اور سیلابوں ہوتا کم ملک تباہ کرے رہے داغے باوجود سے داوام داپار ریلیف پر کولا داغے داپار طریقہ کار لو کولا دین اخبر خبر جت نشی پیش کے دے
سر تاسو موے چے کم زمین ملک سیلابوں ہو دہشت گردے زپلے دے دیر کو خیرا دے کن دہشت گردی نو خو بیا ہم سنا سر پہ پریوت دے سو اچ آیا دے دیر دے پارا یاد ملک
بالکل پکارم ڈیر کارال تو تقریباً شیم دے داغے باوجود چکم سیلاب نقصانات کے لیے آل تو دہشت گردی نقصانات کے لیے عمرہ فنڈنگ آل تنگا شیو ہے تو وقول روچتا پیرا داغے پارے سے طریقہ کار جو
دا خو نجم الدین خان چې د پیپلز ګوند له دیر ځخه د قومي اسمبلی غړی دی او د پاکستان پخوانی وزیر دی. خو دا ګورو چې آفتاب احمد خان شیرپاو چې خپل پیپلز شیرپاو ګوند لري د قومي اسمبلی غړی دی، د بجټ په اړه باندې دایڅه نظر لري.
ما په خیال دا دمره بدترین بجټ ته پدې لحاظ سره چې دوی قرضې اغشتې قرضو کې هدف نجات قرضې واغشتې سمرا هدف هغه کې یوم نه پوره شوی. په دغه لحاظ سره ما په خیال دا پدې بجټ سره کو دوی الیکشن ته لاړ نه څوک دوی له ووټ نه ورکي. نن سبا د خلکو چې کومه مسله ده هغه ګرانی ده، نو هغه پدې وجه ده چې دوی قرضې جاته اغشتې دي. بجلی مسئلہ دا سے سخت رہا اور بجلی خلق کو تنہا میسر کی گئی پدے وجہ چیدوی آگوی لے پیسے نبڑ گئی. اس سامر دا آئی پی پی شدی آگوی پا 35% آگے مانے کار گئی کو دوی والا پیسے ورکن دا 60% رسیدی شو خلق کو تا پدے گرمے کے سندھ ساغ ملاوی دیشی زمونگا ایکسپورٹ سم پدہ کا وجہ پاگے کی کمیر آگلے دے پا دا ٹول چیزنا چیز وطاو گو رہے نظمہ پا خیال دے بجٹ کے منتصف کارن شو.
دا خو آفتاب احمد خان شیرپاو چې د بجټ څخه خوشاله نه دی، خو ملک عظمت د قبایلی سیمو څخه د پارلمان غړی دی او د پاکستان د وفاق مملکت وفاقي وزیر دی، دی له دې بجټ څخه خوشاله دی. ولی
مونږه ډېر ښه بجټ پېښ کوو، خو به تاسو په دې ویم چې په غریب سړي باندې مونږه زره برابر سره بوج وروانه چاو، مونږه دال چینی ګران نکړه، مونږه ټیکس ونه لګو، نام په ټیکس کې اضافه وکړه، الټا چې دینه د بجلی د پارم ډیر پیسې کې خو دې چې د کم سره زمونږ د خلکو د غریبانو روزګار وابسته دي یا د لایټ مسله ده، نو هغه لم ډیر پیسې ورکړې چې ان شاء الله د بجلی بحران نه وځو. د روزګار د پارم د 1,00,000 کسانو د برتی کولو چې 14 او 14 پاسي دا غیره پارم پکې پیسې کې خو دې چې هغه به کریټ کوو، او سره جی د زمیدارو د پاره چې ټیوبل کم چلای په بجلی باندې نو ډیر بیل راځي د شمسی توانای په ذریعہ باندې بمنګ غلی د ټیوبل بندوبسو کو او حکومت په نیمه پیسې پاغه کې د خپل جبا ورکی د خزانه نه ورکی او نیمه بداغه زمیدار په خپل سر باندې او په ډیر اسان روپو باندې باغت شمسی توانای په ذریعہ د ټیوبل چلولو چې په پاکستان کې د 100,000 نه د ټیوبل تعداد زیات ته مقام ملوشي او دغه بجلی وبچت شي د کورونو او د روزګار د پاره.
د مملکت وفاقي وزیر ملک عظمت له بجټ څخه خوشاله دي او هغه وجه بیانولې چې ولې خوشاله دي. خو حاجی غلام علي چې سنیټر دی د جمعیت علما اسلام فضل امان ډلې سره تعلق لري دای ډیر خوشبینه له دې بجټ نه دی.
بجٹ کی حکومت تا ډیر زیات مشکلات تھی ولی چنن قوم او مہنگائی بے روزگاری بدمنی او خاص کر دے انرجی کرائسس او بزنس کمیونٹی ډیر په مشکلات کې دي. کچری دودو دیتا پاکی کی مینو مانی دی طرف ته توجه نه ورکړي چې انرجی مشکلات به ختمو بے روزگاری مہنگائی د تنخواګانو زیاتول او خاص کر د بزنس کمیونٹی نما په خیال بے ودانا کمترین بجٹی ما چې سو په یو ډول دیدو ګوره سیل ټیکس دا چې دینه مخکې کمیټمنټونه کېدل نو دا روم ورو چې دیدو سیل ټیکس سیمل ډیجیټ تراولی چې دا مہنگائی شره کم شي لیکن دیدو سیل ټیکس اوما غرنګ برقرار وساتل دا خو پیله د ناکامۍ سبب دی.
دا خو سینیټر غلام علي چې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سره تعلق درلودي او هغه مشکلات بیانول چې کېدای شي دغه بجټ کامیاب نه وي. خو اخونزاده چټان چې له باجوړ څخه تعلق لري او د واکمن پیپلز ګوند غړی دی د کامیاب اسمبلی غړی دی هغه خوشبینه دی.
ګورجی بجټ چې کمره ته دینه مخکې من ته ډېر زیات خدشات او ځکه چې نن د دنیا کم حالات دي، بیا د پاکستان کم حالات دي، موږ په حالات جنگ کې یو، بیا د امریکا سره چې زمونږه کم وکانوې بندي شوې دي، زمونږ په پندونو کې کم کوټوتیا نه راغلي دي. دا شی د وجه نه زمونږ خدشات چې ډېر بجټ به ډېر سخت بجټ راځي، په عوامو باندې به ډېر ټیکسونه لګي. خو تاسو وکتل چې دا عوامو چې کم خوردونوش اشیا دي په هغه باندې څه ټیکس نه دی لګېدلې. تنخواګانو کې زیاتوالی شوی دی د روزګار متعلقه. زه دا ویل شم چې یو ښه بجټ دی، یو ښه وام دوسته بجټ دی. کله چې کله موږ رالو اسمبلی ته هغه وخت کې به موږ قبایلو ته پیسې راکړې کېدې 15 بلیونه، اوس هغه 15 بلیون ته رسیدلی دي.
له باجوړ څخه د قومي اسمبلی غړي د واکمن پیپلز ګوند سره تعلق لري د بجټ په اړه خپل نظر ورکولی.
دا مشال ریډیو ده.
وسم له بجټ څخه د نورو موضوعاتو پر لور باندې راځو. په خیبر پښتونخوا کې فعال امن تحریک د اسامه بن لادن په مندل کې د امریکا کومک کوونکی ډاکټر شکیل افریدی تر فرسوي سزا خلاف اپیل جمع کړی دی. حکومت ډاکټر شکیل افریدی ته په سر کې په دې بنیاد باندې د 3.5 کالو سزا ورولې و چې د یو بهرنی جاسوسي ادارې سره کار کړی، خو وروسته خپل دریز بدل کړی او ویل چې د په خبر ایجنسی کې د لشکر اسلام ډلې سره تړاو دی. خو لشکر اسلام ډلوایي چې دا خبره به منطقه تا او د ډاکټر شکیل افریدی له دوی سره هیڅ تعلق نشته. د پاړه باندې بشیر غاش یو رپورت جوړ کړی دی.
د امریکا سره د اسامه بن لادن په مندلو کې مرستا کوونکی ډاکټر شکیل افریدی سره د لشکر اسلام ډلې د تړاو د نه درلودلو له رپورټونو وروسته د هغه قانوني ملاتړ کوونکی امن تحریک وایي دوی د نوموړي د راخلاصولو لپاره اپیل جمع کړي. امن تحریک چې د فاټا د وکیلانو اتحادی سره په شریکه د ډاکټر افریدی لپاره د قانوني مرستو برابرون کړي وایي نوموړی باید له جیله خوشی شي. د امن تحریک مشر ادریس کمال مشال ریډیو ته وویل
زمونږ دو وکیلانو اسلام الله افریدی او ایجاد محمد ایډوکیټ اپیل جمع کوو سره به شپږ وکیلانو نور پینل چې کوم دی هغه به خپلې وکالت نه جمع کوي. موږ خو دا وایو چې سره بالکل ناجیز کېږي چې په دوه کم چارجز تورونه لګېدلي دي په دروغو باندې مبنی دي او دا نه منلې کېږي په کار چې دی راخلی شي. دا د دروغو په دریا باندې چونکې وکالت نامه مو خو لګېلې چې تر اوسه پورې نه ده د چې کوم روډ دی هغه په دریا باندې موږ دا اپیل چې کوم دی هغه طرف نه سبمټ کړی. نن د سی آر کمشنر سره چې کوم دی هغه دین پاس بیا افسیار ٹریبیونل نے چاہے کہ بیا فرض کو دلتا ناس مسئلہ یا دس صدا ہوش نہ آگا بیا افسیار ٹریبیونل تھے
ڈاکٹر شکیل افریدی نیز دی یو کال راندی ایبٹ آباد کی دا القاعدہ ڈلی د مشر اسامہ بن لادن د کور د معلوم اولو لپاره د ویکسین د کمپاین د چلولو لاره امریکایانو ته د جاسوسي کولو لوجه ونیول شو خو تیر هفته د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی دغه په اړه په کړی فیصله کې ویل چې نوموړی ته د لشکر اسلام ډلې سره د مرستې له امله سزا ورکړل شوی د پاکستان د پوځ پخوانی افسر بریګیډیر صاد وایي چې پر ډاکټر افریدی یو بل ملک ته د جاسوسۍ لپاره مقدمه چلیدل شي خو زیاتوي چې د لشکر اسلام ډلې د مشر منګل باغ څخه خلک ویریږي او ان د پارلمنت غړي هم ورته له ویرې پیسې ورکوي نو معنا یې دا نه ده چې د هغوی سره به ډاکټر شکیل افریدی په خپل زړه مرسته کړي
ما داسې په خبر کې وښځه هغه د لشکر اسلام نه یو خانزاده نه وو او هغه د پیسې غوښتي هغه د پیسې نه ورکړي دوی ته خبر کې دننه سوتي د هغه پیغامونه خلکو ته رالېږلي دي او د خلکو پیسې ورکړي دي نو چې کړي دي هلته بوتلي دي او هلته تکولې کړي دي نو که دم ولا پیسې ورکړي نو دغه به پر عذاب باندې نه ورکړي چې د لشکر اسلام ډېر وخت نو که دوی لازم کړي نو هغه به مجبوریا باندې به کړي دغه منګل باغ موږ باندې څه کارونه کوي نو دا خو د حکومت کمزوري ده چې هغه سوتي راشي او په موږ باندې دا کارونه کوي دا تختلو شوی دی یا ولا پیغام ورکړی دی دغه چې په دغه ناست وو دا د خیبر ګرسې د ممبران حمیدالله حمیدالله دغه ویلا شي د پیغام ورکړه دې خواړه را دې خوښه دومره پیسې راولېږه
دا چې پر ډاکټر شکیل افریدی د لشکر اسلام د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سره د تعلق او کډ القاعده د ترهګر ډلې په خلاف د امریکا سره د مرستې تور دی په اړه د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر پرون خبرلانو ته وویل چې له پاکستانه په دې اړه وضاحت غواړي او زیاته کړه چې د نوموړي د کورنۍ سره په ارتباط کې نه دي
موږ له پاکستانی حکومت څخه د هغه رپورټونو په اړه وضاحت غوښتې دي چې ډاکټر شکیل افریدی ته د یوې وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور سزا ورکړي موږ ته داسې ښکاري چې دا د نوموړي په اړه د دوی د هغه پخوانیو تورونو سره فرق کوي موږ کوشش کوو چې دا خبره واضح سي زه نه یم خبر چې د ډاکټر افریدی کورنۍ له موږ څخه د مرستې غوښتنه کړې او کنه خو موږ دا مسله لکه څرنګه چې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي په واضح او ښکاره توګه راپورته کړې نه پوهیږم د هغه په کیس کې موږ نور څه کولای سو خو موږ دا خبره ډیره جدي اخستې او زموږ د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د ډاکټر شکیل افریدی د بندي ساتلو هیڅ جواز نه جوړیږي
د یادونه وړ ده چې د ایشیا بشري حقوقو کمیشن هم په پېښور مرکزی جیل کې د ډاکټر شکیل افریدی ژوند ته د ورپې خطر او د دوی په وینا د هغه د ناقانوني نیونې لوجې اندېښنه خوده
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
وسم په کراچي کې د تشدد په اړه یو ریپورت لرو په کراچي شهر کې د تشدد په پیښو کې اوه کسان وژل شوي دي پولیس وایي وژل شوو کسانو کې درې کسان د ایم کیو ډلې غړي دي پولیس وایي تیره یوه میاشت کې په کراچي شهر کې څه کم 200 کسان د اخو ډب په پیښو کې وژل شوي نور تفصیل له کراچي ظفر کریم راکوي
پولیس وایي د تاوتریخوالی پیښې د جمعې په مازیګر د ایب بی ایریا کارادر او بختاور ګوډ په سیمو کې مخې ته راغلي دي د ایم کیو ایم ډلې چارواکي وایي وژل شوو کسانو کې د دوی د ډلې درې غړي په نښه شوي دي د سیند صوبې د کورنیو چارو وزارت له مخې د تیرې یوې میاشتې په موده کې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د نامعلومه کسانو په ډزو 104 کسان وژل شوي دي د یاد شوي وزارت ویان شریف الدین میمن په دې اړه وایي دی وای پروان کال کې د هدفي وجنو کوم لړۍ چې شروع شوې ده په دې کې د سیاسي ګوندونو زیاتره غړي په نخښه شوې دي په دې کې د ایم کیو ایم اے ان پی پیپلز پارټي سنی تحریک او نورو ګوندونو غړي په خاصه توګه په نخښه کیږي د هغه په خبره د تیر کال په پرتله د تشدد پیښې کمی شوې دي خو بیا هم د وجنو وسنۍ شرحه ډیره زیاته ده دا چې په کراچۍ ښار کې د دې وجنو تر شا کوم ډلې لاس لري په دې اړه د سند صوبې د کورنیو چارو د وزارت ویان زیتوی د کوم ځانګړي ډلې نوم خو نشم اخیسته خو دومره به اوایم چې د تشدد په دې پیښو کې ککړې ټولې ډلې د یو بل سره په څه ناڅه توګه اړیکې لري په دې کې د طالبانو لاس هم کېدې شي هغه غواړي چې په دې توګه خار او په ملک کې بدامنی خوره کړي په ځانګړې توګه د بانکونو د لوټلو او د خلکو د تاوان لپاره د تختونې پیښې د طالبانو د کړنو سره ورته والی لري شریف الدین میمن زیاته کړه چې هدفي وجنو او اخو ډب په پیښو کې غیر ریاستي عناصر ککړ دي چې امنیتي ادارې یې په ضد لګیا دي عملیات کوي امنیتی سرتیری هر ورځ کاروایانی کوي او په جرمونو کې ککړ عناصر نیسي. د روان کال د شروع راسي په دغه پیښو کې ککړ د 500 څخه زیات کسان قانون نافذونکو ادارو نیولې دي. د شریف الدین میمن په خبره نیول شوي کسان محکمې ته وړاندې کیږي، خو د پولیسو د خوا د ګواهانو د نه لرلو له وجې د پولیسو دلایل کمزوري پرېوځي او دا د دې سبب ګرځي چې په جرمونو کې ککړ عناصر د زندان څخه خلاص شي او د خلاصېدو وروسته هغوی یو ځل بیا خپلې سرګرمیانې شروع کړي. د نوموړي په وینا د دې ستونزې د حل په موخه یې نوی قانون د صوبایي کابینې څخه منظور کړی او د دې هڅې کوي چې دغه قانون د اسمبلۍ څخه هم منظور کړي تر څو په دې توګه وکولی شي ښار کې د تشدد په پیښو کې ککړ عناصر د قانون له پنجې څخه خلاص نشي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
وسم د قبایلی سیمه پاړه یو رپورت. په خیبر پښتونخوا کې بشور یونیورسيټي د قبایلی سیمو د خلکو ترمنځ د خپلمنځي تفاهم د زیاتولو لپاره یو سیمینار جوړ کړی. په دې سیمینار کې د قبایلی سیمو ځخه ملکانو، د مدني ټولنو غړو او د دې سیمه کارپوهانو ګډون کړی وو. نور تفصيل له پېښور ځخه اصرار اتل راکوي.
پېښور کې د قبایلو ترمنځ د خپلمنځي اړیکو زیاتولو په اړه غونډه وشوه. پېښور پوهنتون کې د سیاسياتو د څانګې لخوا را بلل د غونډه کې د قبایلي سیمې مشرانو، دینی عالمانو، استادانو او جرنالستانو قبایلو ته په پېښو ستونزو خبرې وکړې او په ډاګه یې کړه چې د دغه سیمو د ګردو مسلو هواري د هغوی په لاسو کې دی. باید په دې اړه خپلمنځي اړیکې مضبوطې کړي او د بېلابېلو څانګو نماینده صلاحیتونه او فکرونه د دې سیمې ولس په ګټه وکارول شي. د کوربه په حیث د سیاسياتو د څانګې استاد ډاکټر یوب جان د غونډې را بللو هدف مشال ریډیو ته داسې سرګن کو.
دې غونډې مقصد او چې مونږ د فاټا باره کې چې څومره خلک سټیک هولډرز دي، کوم خلک د فاټا مشران، د فاټا علما، د فاټا جرنالیست او علما، چې دا ټول مونږ راغونکو یو ځای باندې او فاټا باره کې یو فهم جوړ کړو، یو انډرسټینډینګ جوړ کړو چې فاټا سره سپنه دي کانفلیکټ چې کوم دی هغه باره کې خبر وکړو. او بل دا چې کوم ملته کې ټریډیشنل روایتي چې کوم اداري دي هغه په دې تصویر کې څنګه خپل کردار ادا کولی شي.
دې ورځنۍ غونډه کې د وزیرستان په نمائندګۍ د ګرینډ الاینس مشر غړي ملک خان مرجان ویل چې مونږ د پاکستان برخه یو او باید د برابرۍ په سلوک زموږ ستونزو ته پاملرنه وشي.
مونږ پاکستان حصایو، قائد اعظم محمد علی جناح قبایل د پاکستان پانچوه اکائی تسلیم کړی ده. د کې شک او شبهه نشته 15 کالا قبایل په تیارې کې اوساتل. مونږ اپیل کوو د تاسو د دې چینل په وساتت سره چې مزید د مونږ د دې تیارې نه اوباسي، قبایل ته د خپل تشخص ورکی، یو نارغزاده اسمبلی دا ورکی، په دې کې بعد مختلف پارٹی کسان راضی، دے کے بعد جوان نسل راضی، دے کے بعد خواتین جنہ کے راضی.
غونډکی ویل شو چې د خپل منځي اړیکو زیاتولو په سیمه ایز کچه د روایتي لارې د مسلو په هواري کې د دینی عالمانو کردار بنیادی دی. په دې اړه د باجوړ نراغلی یو عالم مشال ریډیو ته وی.
حافظ فضل مولا ملوند او د باجوړ ایجنسی سره تعلق ساتم. دا ډېر اهم میټینګ او اهم کانفرنس او په کار دا چې دغه شان دي بار بار کیږي چې را قبایل ته هغه کم حقوق بنیادی انساني دا غي خپل ضرورت دي چې هغه ورته ملو شي. مونږ هم دا غواړو چې مونږ ته د صوبایي نمائندګي راکړې شي، مونږ د دې بیل صوبه جوړ کړې شي.
غونډه کې د قبایلو د ستونزو په هواري کې د رسنیو کردار وستایل شو او ویل شول چې باید دغه کار نور هم موثر کړي شي. د قبایلی سیمو د جرنالستانو په نمائندګۍ سلیم صافی ویل چې داسې غونډه د والی پیدا کولو او خپل منځي اړیکو زیاتولو په لار لوی ستونزو ته لار هواروي.
دا قسمه سیمینارونه چې هغه انډرسټینډینګ پیدا کولو کې او د ویل په پیدا کولو کې مددگار یو، به بالخصوص داسې چې هغه کې جینون قبایلی مشران یا قبایلی پوهان هم پکې او د ملک د نورو شوبو سره تعلق لرونکي خلک هم وي.
د غونډو ګډونوالو په دې خبره ټینګار وکړ چې د خپلو مسلو د هواري لپاره باید داسې غونډې روانې او پالې وساتلې شي، ځکه چې خپل منځي اړیکې د قبایلی سیمو د ولس د تاریخي او روایتي ژوند په ګټه دي. اصرار تل، مشال رادیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو د نړۍ رنگونه په اته ویشت منټه کم دواو بجو
د لوبو نړۍ
په پاو کم دواو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دواو بجو
روغتیا او درملنه
په اته ویشت منټه کم دریو بجو
سروي
په اته ویشت منټه کم سلورو بجو
اقتصادی نړۍ
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو
تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو دغه خبرونه د مشال ریډیو پر ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري ولولي او تصویرونه او ویډیوګانې وګوري. د خبرونه نیمای تر رسیدلې او لسمه بجې دی بوریوال کاکړ د خبرونو لنډي زوروي.
په جنوبی وزیرستان کې د بې پلوټ الوتکې په برید کې دوه وسلوال طالبان وژل شوی دی. د پاکستان د کراچی په ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې اووه کسان وژل شوی دی. نن سهار د بلوچستان د کوټي د ښار پر سریاب سیمه کې ناڅرګند کسانو دوه کسان په ډز وژلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به د شنګای مرستې سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په راتلونکي اونۍ کې چین ته ځي. د افغانستان د خوست ولایت پولیس وایي چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو پر پوځي اډه د جمعې د ورځې په برید کې شپږ تنه عام وګړي ټپي شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلي کلنټن وایي که روس په شام کې د سیاسي انتقال پر پلان له نړیوال ټولنې سره په ګډه کار ته تیار وي نو دوی به خپل مرسته ونه سپموي.
دا خو د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز چې بوریوال کاکړ د تورو خو اسلام آباد ته ځو. هلته سراج زهیر د نن ورځې ورځپاڼې لوستي او د نن ورځې ورځپاڼې زیاتره د پاکستان د مالي کال 2012 او 2013 د بجټ په اړه دي. راځي چورته غوښتو
نن که موږ پاکستانی ورځپاڼو ته وګورو هر ورځپاڼې په خپل سرخۍ کې د بجټ خبر راغستی دی. دې کې جنگ ورځپاڼه وایي چې د 2968 ارب روپو وفاقي بجټ وړاندې کړی شو چې پکې تنخواګانو او پنشنونو کې 40% اضافه شوې ده. سیمنٹ چای سټیشنری او دوایانې ارزانه شوې دي او ګیس سګرټ او اوسپنه ګرانه شوې ده. آج ورځپاڼه هم لیکي چې تنخواګانو او پنشن کې 40% اضافه شوې ده او دوایانې چای او سټیشنری ارزانه شوې ده. مشرق ورځپاڼه وایي چې دوایانو کې استعمالیدونکو چیزونو باندې ډیوټي ختمه شوې ده. غوړي چای سیمنٹ ارزان او سیګریټ ګران شو. ایکسپریس ورځپاڼه په سرخی کې لیکي چې تنخواګانې او پنشن کې 40% اضافه شوې ده. د 1,00,000 نوي نوکرو اعلان وشو. سیګریټ اوسپنه سره او سی ان جی ګران شو. دغه رنګ د انګریزي ژبو ورځپاڼې ډان دی نیوز او ایکسپریس ټریبیون هم په سرخو کې د بجټ خبر راغستی دی او وایي چې د ټیکسونو دایره پراخولو، نوي موقعو پیدا کولو او ولست د اسانۍ ورکولو یو کوشش شوی دی. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. ایکسپریس ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت د مالیکال 2012 او 2013 لپاره د 2968 ارب روپو بجټ وړاندې کړو. ادارې وایي چې د بجټ پیش کېدون مخکې وفاقي کابینه د بجټ تجویزونو منځوري ورکړه. وړاندې لیکي چې که څه هم حکومت داوه کوي چې دا بجټ ولسمل وو او په دې کې نوي ټیکسونه ندي لګولې شوي او د سرکاري ملازمینو تنخواګانې پکې زیاتې کړې شوې دي. حکومت طرف ته وکتل شي نو د اقتصادي ماهرینو په وینا چې د ملک معیشت د دې جوګه نه دی چې ولستا یو ښه او په زړه پورې بجټ ورکړي. ادارې زیاتوي چې حکومت په سرکاري محکمو کې د درغلو په مخنیوي کې ناکامه شوی دی او په تیر مالي کال کې په اربونو روپۍ دې ناکامو وخوړلې. ادارې د خزانې د وفاقي وزیر دخلي لیکي چې د ملک ماشی صورتحال ډیر ښه دی خو اداریه د دې پترس کې وایي چې دومره هم ماشی صورتحال ښه نه دی چې څومره یې حکومت وړاندې کوي. خلک پریشان دي او د څه خبرې په تمه دي د کومو چې حکومت د تیر څلور کالو راهیسې د دې ولس سره وادي کوي. نو دا وخت ضروري ده چې د قرضو اغستو په ځای حکومت اقتصادي ترقۍ اړخ ته پام راوګرځوي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری پنجاب کې د دوو نو صوبو لپاره د کمیشن جوړولو په غرض ریفرنس د قومي اسمبلی سپیکر ته لیږلی دی چې پکې سپیکر ته هدایت شوی دی چې پنجاب کې دی د دوو نورو صوبو صوبې ملتان او بهاولپور صوبې د جوړولو د معاملې جاج غستو لپاره کمیشن جوړ کړي چې دا رنګ د نو صوبو په اړه کار مخ په وړاندې لاړ شي. د ادارې په وینا چې صدر آصف علي زرداری د خپل پارټۍ د حکومت په اخري کال کې د دارنګ کمیشن جوړولو صرف او صرف سیاسي مقاصد ترلاسه کول دي ځکه چې دا آسان کار نه دی او نه په آئین کې د بدلون کولو موقع او گنجائش ته او د آئین د بدلون لپاره چې کوم آئینی اکثریت پکار دی هغه هم د دې حکومت سره نشته. او بل طرف ته دا چې مسلم لیگ نن په واضح ډول د دې مخالفت هم نه کوي، خو دا هم نه غواړي چې د پیپلز پارټي د لاسه دی پنجاب تقسیم شي. جنگ ورځپاڼه خپل اداریه د پیټرولیم په مصنوعاتو باندې لیکلې ده. اداریه لیکي چې حکومت راتلونکي 15 ورځو لپاره د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی، خو د دې سره سره یې په دې باندې لیوي هم لګولې ده چې لکه بل به راتلونکي 2 اونیو کې حکومت ته 15 ارب روپۍ ترلاسه شي. اداریه مخکې لیکي کچره حکومت دا ټیکس چې لیوي ورته وایي نو لګولې نو ولس ته به زیاته فایده ورکړې شوې وه. اداریه زیاتوي چې د تیلو په نرخونو کې 15 ورځې پس د بدلون فیصله هم په دې غرض شوې ده چې کله هم دوی وغواړي چې د ولس نه په سبانه باندې سرمن وباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د زده کوونکو ته په اوبو کې د وسوالو لخوا د زهرجنو موادو د ګډولو په موضوعاتو مقالې لیکلي دي. شاهین بونری دا لوستي او دا مهم ټکي راغونډ کړي دي.
نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په لور یو وړوکی ګام اخیستل شوی دی او دوه امریکایي پوځي چارواکو د پیښور په پوځي مرکز کې یو ځل بیا خپل کار پیل کړی دی. د دې چارواکو کار دا دی چې د ناټو او پاکستان سره د دواړو پوځونو د عملیاتو په اړه معلومات شریک کړي. په نومبر کې په سلالا چیک پوسټ امریکایي ځواکونو د هوایي برید نه وروسته دغه چارواکي مجبور کړی شوی وو چې ولاړ شي. ورځپاڼه لیکي د امریکا، پاکستان او افغان فوجي چارواکو د منځورین وروسته وړومبې د امریکا په قونسلګری کې ځینې چارواکي پر ځای کړی شو او بیا دغه فوجي چارواکو ته د کار کولو اجازه ورکړی شو، خو بیا هم د شمیرا د هغه په پرتله ډیره لږه ده. کله چې څو کاله وړاندې په پاکستان کې خواوشا 300 امریکایي فوجي تربیه کوونکو او نورو امریکایي چارواکو کار کاوه. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې په تیرو شپږو ونو کې په افغانستان کې په سلګونو ماشومان روغتونونو ته راوړل شوي چې د زهرو ښکار شوي دي. دغه شان درې پیښې د افغانستان په شمالي تخار ولایت کې رامنځته شوي دي چې ورپکې د ښوونځو 300 جنکې اغیزمنې شوي دي. ځینې حکومتي چارواکو او پولیسو د دې بریدونو تور په وسلوالو طالبانو لګولی دی. ځینې وایي دا کار د افغانستان د دشمنانو دی او ځینې نور پاکستان او ایران ته ګوتنسي. ورځپاڼې ته د تعلیم د وزارت د میډیا سلاکار ګلاغا احمدي ویلي چارواکي د زپل شوي زده کوونکو د طبي معاینه د نتیجو په انتظار دي. ولې د اپریل او مې په میاشتو کې چې کومې طبي معاینه شوي دي په هغه کې د زهریله موادو د شتون درک نه لګیدلې. احمدی زیاته کړی افغان ولس هر وخت د یغیانو لخوا د بریدونو د ویرې په حال کې دی. له دغه کبله د خیال ډیر په اسانه کولی شي چې ګینه تر هغرو ورته په اوبو کې زهر ورګټ کړی دي، خو هر څوک پولیس کې د خورشوي یرې نظر نه مني. د قامی استخباراتو د ډایریکټریټ ویان لطف الله مشال رسپانې ته ویلي د خونزو تړل د طالبانو لخوا د سپرلی د بریدونو برخه ده. ولی یغیانو دغه ادعاوې رد کړي او ویلي که په دغه کار کې ککړ خلک په لاس ورشي د شریعت سره سم به ورته سزا ورکوي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته شاهین بونیر وړاندې کړل. په داسې حال کې چې په شام کې رامنځته شوی د تاوتریخوالي د هولا وروستۍ پیښې د دې هیواد د حکومت پر ضد د غربي نړۍ د لا ډیر ډیپلوماټیک فشار سبب شوی. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو شورا د جمعې پر ورځ د جنوا په خپل غونډه کې د شام په هولا نومي ښارګوټ کې د ډلې ایزو وژنو د خپلواکو پلټنو امر وکړ. امریکا په عین حال کې ویلي چې که روسیه په شام کې د سیاسي انتقال د پروسې سره ملګری کېږي نو ورسره به په دغه لړ کې همکاري کولو ته تیار ده. د واشنگټن هارون بچا رپورټری.
فرانس په سجانس لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له وسل ویختو غړو هیوادونو څخه یو سل ویختو د هغه قرارداد ملاتړ وکړ چې پکې د سوریا د تشدد د پیښو د پلټنو په مخه جوړ شوی ځانګړي کمیشن ته په حوله خارګوټي کې د 13 اونۍ د ډلیزو وژنو د تحقیقاتو لپاره ویل شوی دی. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشر نیوی پله په جنیوا کې د سوریه په اړه شوې دغه سلورمې غونډې ته په خپل بیان کې د هولا ډلېزي وژنې د بشريت پر ضد د جنایت په توګه یاد کړې او د سوریه د تشدد دغه دوسیې د جنایتونو نړیوال عدالت ته د وړلو خپل غوښتنې یو وار بیا تکرار کړه. باید وویل شي چې روسیې، چین او کیوبا د ملګرو ملتونو د قرارداد په مخالفت کې رائے واچولې. روسیې او چین تر دې مخکې په امنیت شورا کې هم د مظاهره چانو پر وړاندې د سوریایي حکومت د ځپونکو عملیاتو د غندنې په مخه راړل شوي قراردادونه ویټو کړي دي. په نه حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د جمعې په ورځ په برلین کې د جرمني له چانسلر انګلا مرکل سره یو غټ خبري کانفرنس ته په وینا کې هغه تورونه رد کړل چې ګنې روسیا د سوریې په بحران کې د ولسمشر اسد د حکومت پلوي کوي او ورته وسلې لیږدوي. نوموړي زیاته کړه چې له جرمني او نورو ملګرو هیوادونو سره په ګډه به په سوریا کې د تشدد د پیښو د مخنیوي او د کوفی انان د روغ جوړې د پلان د عملي کولو هڅې وکړي. موږ به هر هغه څه چې له شخړې پای ته رسولو او د سیاسي انتقال لارې د مسلې د واري په برخه کې کولی شو وکړو. نن ما له چانسلر مرکل سره په دې موضوع خبرې وکړې سو د دې مسلو یو سیاسي حل راوباسو. آیا داسې کېدل ممکن دي او کنه؟ په ټولیزه توګه که ورته وګورو نو زه باوري یم چې ممکن دي. جرمنی چانسلر بیا په خپلو خبرو کې د امنیت شورا له لارې په سوریا کې د انند پلان د عملي کولو او د اړتیا په صورت کې د اضافي سیاسي کوششونو د رامنځته کولو په خبره زور راوړ. اخوا بیا د ناروې په مرکز اوسلو کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن د روسیې د ولسمشر څرګندونو ته په اشاره وویل چې که روسیا واقعي غواړي د سوریا د مسلې د حل په لړ کې له نړیوالې ټولنې سره ملګري شي نو د دې حکومت ورسره په دغه حق له همکارۍ کولو ته تیار دی. زه روسیې ته کړې خپل اپیل تکراروم او دا ځکه چې د دوی د دریستا چې وایي د سوریا په مسله کې د چا په طرف هم نه دي. په امنیت شورا کې په دمشق او په نورو ځایونو کې د اسد حکومت د دوام د ملاتړ په سترګه قتل کیږي. راپورونه په ورته وخت کې وایي د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان په داسې حال کې چې د سوریا د تاوتریخوالي وروسته او پیښو سخت پریشانه کړي یو ځل بیا د خپل شپږمادي پلان د عملي کولو لپاره په ولسمشر بشر الاسد غږ وکړ. دغه راز ویل شوي چې د ملګرو ملتونو شاوخوا 300 تنه څارونکي دا مهال د سوریا په بیلابیلو سیمو کې د 13 اپریل میاشت په 12 نیټه د اعلان شوي اوربند څارنې په موخه ځای پر ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو پلټونکو د هولا خارګوټي د ډلیزو وژنو لپاره چې د 13 جمعې په شپه ناوخته پیل شوي او تر 3 ساعته یې دوام وکړل حکومت پلوه ټوپکماران ملامت کړل.
داود هارون بچا رپورټ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پر افغانانو ژغ کړی چې د غالی یا کالونو د صنعت په پیاوړتیا کې د مرسته وکړي. نوموړي دا ژغ په داسې حال کې کړی چې د غالیو صنعت له بحران سره مخامخ دی. له کابله د معصوم پښتون رپورټ واوري.
په داسې حال کې چې د افغاني غالیو د صنعت او بازار د سوړوالي په اړه اندېښنې پر ډېرېدو دي، افغان ولسمشر حامد کرزی پر ټولو افغانانو غږ کړی چې د دې ملي صنعت په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل وروستي رادیو وینا کې چې د افغاني غالیو د صنعت او تولید په اړه کړې د دې ملي صنعت ستونزو ته اشاره کړې او وایي چې په دې اړه اړوندو مسؤول وزارتونو ته هم سپارښتنه کړې ده. ولسمشر کرزی ویلي چې ټول افغانان باید د دې ملي صنعت د پیاوړتیا لپاره کار وکړي او افغانان دې د بهرنۍ غالیو پر ځای وطنی غالی رانی سیم.
دوی درې هفته مخکې د وزیرانو په شورا کې پر دې مشکلاتو مفصل بحث وکړ او مربوطه وزارتو ته وظیفه ورکړه چې د غالیو د صنعت پراخ کېدو او لا ښه صادرات پیسې کې جدي او لا نور اساسي اقدامات وکړي. مګر د دغو اقداماتو تر څنګ موږ ټول هیوادوال باید د خپل هیواد د دغه صنعت د لا پرمختیا او ښېګڼې په منظور مرسته وکړو. هغه دا چې درنو هیوادوالو د غالیو صنعت ازموږ له قانون په افغانو سره اساسي مرسته د خارجي غالیو پر ځای د خپل وطن د غالیو رانیول او استعمال دي.
افغان ولسمشر همدارنګه په هیواد کې له ټولو موسسو هم غوښتي چې د افغاني صنعت د پیاوړتیا لپاره دي د افغانانو په لاسونو جوړ شوي غالۍ واخلي. خو افغاني غالۍ تر بهرنۍ او ماشيني غالۍ ډېر لوړ قیمتونه لري او د وی افغاني غالۍ په بیه څو بهرنۍ ماشيني غالۍ رانیول کېږي چې له همدې امله خلک د خپل غالۍ پر ځای ماشيني غالۍ اخلي. حجاب عبدالله چې په کابل ښار کې د غالۍ دکان لري، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غالۍ پر لوی سوداګرو انتقاد وکړ چې د افغاني غالۍ ډیزاینونه ایران، ترکیه او نورو هیوادونو ته وړي او په همدغه شکل غالی هیواد ته راوړي چې د افغاني غالیو بازار دې کار سوړ کړی دی.
غټ مهم علت د بازار سوړول دی چې دی هغه د ماشيني غالی تقریبا هغه ډیزاینونه افغاني اخلي، بیا ترکیه په ایران کې جوړي. افغاني غالی اوس هم بازار لري خو دونه نه سکه مخ شپوچ وکنه. خدا ماشيني ارزان دي، ماشيني ته ډیر خلک دغه کوي. زموږ اکثره تجاران زید ماشيني غالی چروړي، بیا د ځان سره د افغاني غالی ډیزاینونه وړي. دا ډیر تاثیر اچول دي.
د راپورونو له مخې ویل کېږي چې افغاني غالۍ د غچکولو او پرولولو لپاره پاکستان ته وړل کېږي چې بیا له هغه ځایه د پاکستان په نوم نړۍ ته ورکول کېږي او ډېره ګټه یې همدغه هیواد اخلي. غالۍ اوبدونکي وایي چې په افغانستان کې د ورته د غالۍ پرولولو او غچکولو اسانتیاوې برابرې سي. د سوداګرۍ وزارت ویان وحیدالله غازخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوه صنعتي پارکونو د جوړولو کار روان دي او د غالي اوبدون کستونز پور سره کم سي
افغاني قالینې د افغاني همت پورې تړلې مسله ده. موږ دې ته ډیره ترجیح ورکو هم دا اوس په افغانستان کې دوه صنعتي پارکونو باندې کار روان دي چې په فاریاب کې د انکل کې بل په جلال آباد کې دي چې تقریبا ډیر غټ صنعتي پارکونه دي. موږ دې ته زمينه مسايده کړې ده په خو دوی د کیچکاري رنګکاري لپاره به پاکستان ته وړل کېدلې اوس له الف تر یې پورې ټول کارونه په داخل د افغانستان
که هم افغان ولسمشر په خپل وینا کې ویل چې مسؤولو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د افغاني غالیو د ټولو ستونزو حل ته جدي پام وکړي، خو تر دې مخکې غالي اوبدونکو ناهیلي شولې و چې د صنعت ته پام نه کیږي. غالي اوبدونکو او پلورونکو وایي چې د صادراتو پر وخت نږدې شلو ادارو ته ورځي لاسلیکونه اخلي او په ځینو ځایونو کې ورڅخه پیسې هم اخیستل کیږي چې دا د غالیو پر صادراتو بد اغېز کوي. د افغانانو په ګوتو ښکلي جوړې شوي غالۍ په نړۍ کې ځانګړی نوم او شهرت لري چې ویل کېږي افغانستان یې نړیواله تور پیژندل. خدا چې کله به د دې ملي صنعت لپاره ټول اسانتیاوې په افغانستان کې برابرېږي، د لمزلتوب یې به ختمېږي، دې ته وخت ځواب وایي.
د معصوم پښتون رپورټ ته غوږ واسي. د افغانستان د غالوی پاړه او حامد کرزي ژغ کړی چې د دې صنعت د پیاوړتیا لپاره کومک وکړي. د رواني ګړې خبري برخوم په دې ځای باندې پای ته رسیږي، خو خبرونه دوام لري. د باختر ستوري ادبي پروګرام او سیدا زلتاستا بازومت عابد جوړ کړی ده.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، یو ځل بیا درته زباز محمد عابد د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې په خیر راغلی وایم. د نننۍ ادبی او کلتوري خبرونه محتوا په دغه موضوعاتو را سرخی. سر کې به درته د لنډي کیسې او ناول د ځوان لیکوال نصیر احمد احمدی د اتو کتابونو د ارزونې د غونډي یو رپورت وړاندې کو. بیا به د رادیو او ټلویزیون د پښتو ډرامو استاد لوبغاړي سید ممتاز علی شاه د مرکی لومبۍ برخه درته وچلو، او په آخر کې به د پښتو نامتو سندرغاړي ارواخات رحیم غمزده په ژوند او پندر ته یو رپورت ولرو. رازو لومړی مطلب ته لنډه کیسه او ناول د پښتو هنري نثر هغه ژانرونه دي چې په دې وروستیو کلونو کې ورته لیکوالو او هم لوستونکو پام وراړولې او د پام وړ کار پکې هم شوی دی. تیر اونۍ په کابل کې قلم نړیوالې ټولنې د ځوان او نوښتګر ناول او کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د اتو کتابونو د ارزونې غونډه جوړه کړې وه چې نامتو لیکوالو او کره کتونکو پکې د هغه د ناولونو او کیسو په بیلابیلو اړخونو ویناوې او مقالې واورولې. په دې غونډه کې په لسګونو کابل میشتو لیکوالو او شاعرانو برخه لرله او بیلابیلو کره کتونکو د احمدی په کیسو او ناولونو مقالې او ویناوې واورولې. صدیق الله بدر هم یو لهغه څخه وو چې د احمدی په کیسو او ناولونو یې وینا واوروله. د پخبلو خبرو کې د نوموړي کیسه یې روانه ژبه خوخه کړه.
د احمدی د کیسو او ناولونو یو پزړه پوری ځانګړتیا په دې کې ده چې د لهغه پایله د خپل کیسې او د خپل ناول نثر ته ډیره توجه کوي. نثر هغه سی کاروي لکه څنګه چې د پکلي کور کې رګيږي، طبيعي حالت لري نثر یې، او کوم نثر چې طبيعي حالت ولري په ټولو تاثیر کوي او هغه خپل نثر وي. احمدی په خپل نثر کې یو شی زموږ سترګو ته ودروي. د احمدی د کیسو کمال همدا دی چې کیسې او ناولونه مقالې بڼه نه لري.
په کیسه او ناول کې تلوسه یا سسپنس هم لازمی عنصر ګڼل کیږي. که یو اثر تلوسه ولري نو لوستونکي له ځان سره تر اخیره بیایي. شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وایي چې د ښې موضوع انتخابول د کیسې په نورو اړخونو هم مثبت اثر پرې باسي.
تر ټولو مخکې ښه موضوع انتخابوي. کله چې ښه موضوع انتخاب شي نو خامخا نتیجه ښه راوځي. دوی چې پیام او مفکوره وړاندې کوي هغه په ډیر هنري ډول، په ډیر نغښتي او په ډیر حجابي ډول وړاندې کوي، نو ځکه په لوستونکو باندې ښه او خوږه لګیږي. یوه بله ډیره ښه خبره چې دوی په داستانونو او لنډو کیسو کې راغلې ده هغه یوه ډیره مناسبه او قوي تلوسه ده. لزان سره دی روانوي او دی وی پی هی په پړاو ته دی په داسې لارو بیاي چې ستا په تخیل او ستا په تصور کې باغ نه راځي. یو بل مناسب یو لار به پیدا کړی وي تا به د کرکټرونو سره داسې روان کی چې بل اخره یو داسې ځای وي داسې په کتاب دی بوزي چې مخکې د لوستنه به تاغه تصور به نه وي کړای.
ډاکټر محب الله زغم چې خپل هم کیسه او ناول لیکون کې دی وایي چې احمدی په خپل کیسو او ناولونو کې کرکټرونه په ډیر ښکلي هنري ډول انزوروي.
دما په نظر درې خبرې په دې کې رول لري. اول د کرکټرونو په ظاهري بڼه چې دی ترسیموي دلته دی له تصویره کار اخلي، او احمدی د یو حالت د انځورولو په ترڅ کې یا د یو حرکت د بیان په ترڅ کې د کرکټر څېره هم د موږ سترګو ته دروي، او په همدې وجه یې داستان لکه فلم داسې خوځنده وي.
دا چې د ارزونې غونډې د یو لیکوال په هنر څنګه اغېز پرې باسي له نصیر احمد احمدی اورو.
دوی ډېر خبرې سوي هغه دا کتابونو د شیګنې پاړه باندې وي. دغه مخکتنه چې واده نه یوازې د سیالته دی استادانو له کورانو له خبرونه نورو کسانو ناسو کسانو خصوصا نو ځوانانو ته ډېر څه زده کړل، بلکې د دوی ځینې خبرې زما لپاره هم په زړه پورې وي. او دغه سي غونډې تبند یو چا د تشویق او وسونې لامل ګرځي او هغه څه چې فراتلونکي کې نور کتابونه نور لنډې کیسې نور ناولونه دا ولیکي او ټولنې ته وړاندې کړي.
یاد دی وی چې په لر بر پښتونخوا کې په سلګونه ادبي غونډې فعال دي چې د ادبي کره کتنې ترڅنګ وخت په وخت د شاعرانو د کتابونو د مخکتنو او د هنرمندو لیکوالو د آثارو د ارزونو غونډې جوړوي. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، سید ممتاز علی شاه باچا د تیرو دریش پیته کلونو راهیسی د رادیو او ټلویزیون له ډرامو سره داسې او آشنا نوم او کردار دی چې د پښتونخوا په هر هغه کور کې نر او ښځې پیژني چې د پښتو ډرامو مینوال دي، تر دې چې په ډیرو کورنیو کې د خان بابا په نوم هم مشهور شوی دی. باچاجی له سمودی راهیسی د ناروغۍ له امله په کور دی. د ده د ژوند او پن په اړه مو تیره اونۍ له ده سره یوه مرکه کړي چې د لومړۍ برخې اورېدو ته یې ستاسې پام وراړو. بچاجی تاسو خو د ډیر عمر د پن سره وابسته شخصیت یاست، لومبه تاسو ریډیو ته راغلی، ریډیو د چې تاسو راغلی د چا حسونه وو کنا تاسو په خپل د شوق پیدا کړ؟
زه علی بیل مو د هیډفون په ذریعہ باندې مونږ صرف په خبر ریډیو پروګرامونه اوریدل. شور خبرو سره مې دومره شوق نو صرف ډراما وا چې هغه سره زما شوق ما به ډراما ډیر په شوق اوریدل.
هغه وخت کې ډرامې چې جوړولې څوک پکې اداکارانو نامې د ځای دي دغه وخت
اداکاران خو راته ځکه یاد دي چې زما به دا خواهش و چې زه دا کسان څنګه به وینم، او بیا مې دا خواهش و چې زه دې سره کار وکړم. نو هغه کې راته څه نومونه خو یاد دي لکه الله تعالی دې وبخښي ګل محمد خان ګل، شهزاد خان جوهر، رحیم شاه نسیم، یو سړی چې هغه د هیرولو نه دی هغه عبدالله جان مغموم دی، الله تعالی دې ولا ډېر ژوند ورکړي. نو دا کسان ما اورېده، نو زما دا و چې یاره دا کسان بس څنګه وینم او دې سره به څنګه کار کوم. الله تعالی دې وبخښي پیر سلطان محمود، هغه په دغه وخت کې په ریډیو کې ملازم و، د انجینیر سایډ ته هغه ته مغل مال الله ما بوزه ریډیو ته چې زه په ډرامو کې کار وکړم هغه هلته بوتل. ما ته یو خبره وکړه، ما ته بچی بوزم خو دې هلته وګوره ډرامه په خپله کې ډرامه د لزه نشم کولو، دا حقیقت دی. ما ورته الله ته ما بوزه توکل په الله الله ته لاړم، هغې زما ټیسټ زما وکړو، زما آواز یې وکتو، زما د خبرو انداز یې وکتو، نو زه هغې واخیستم.
نو دا د کوم کال خبره وه؟ تا ته یاد دي ته به څو کلن وې؟
یاد خو راته ځکه دي دغه وخت تازه تازه بس ما لسم پاس کړی وو، نوکرۍ ته تللو. د کال 1978 اخري و، او چې زه تا سره مې حساب کوم کنه یا خلکو سره حساب کوم، زه ورته وایم زه کال 1950 راغلی. دغه حساب باندې تقریبا 25-30 کال شو.
نو په دې 25-30 کالو کې هو تا په زرګونو ډرامو کې کردار کړی وي، لکه هغه تنکه زلمیتوب دی او تا ته ډرامه درکړی شوی وه، او تا هغه رول څنګه کړی وو کنه؟
لکه ستا مطلب دا چې ما رومبیل ډرامه څنګه کړی وو، نو هغه به درته ویم چې رومبیل ډرامې ته زه لاړم، داسې یو محفل اجرې هغې کې خلک ناست دي، او زما هغې کې چې کوم رول و هغې خپلو کې خبره کې ما ته یا لکه چیلم راواله، زما رومبیل ډالک دا چې خجي، او بیا دویم ډالک مې دا چې حاجی دا چیلم او زما په دغه ډرامه کې کار ختم.
که د ریډیو ډرامو نه ټلویزیون ډرامو ته راووزو، دا د کوم کال خبره وه او ستا لومبۍ ډرامه کومه وه چې ته پکې راښکاره شولې؟
ټلویزیون پاکستان ته کال 1964 کې راغلی او هم لاهور سټېشن وو. بیا یو سټېشن دی کولوکو په چکلاله کې چې سټېشن کولو شو، هغلته د دې سیمې دپاره زموږ د سیمې دپاره یو پروګرام شروع شو، هغه شکو استاد په نامه، او د هغې وړومبۍ پروډیوسر الله تعالی دې وبخښي شهزاد خلیل د پېښور ته راغو. بله سزریه خو نه وسې وه د ریډیو نه چې راشي ریډیو ته او د ریډیو نه معلومات حاصل کړي چې دلته کې کوم کوم فنکاران دي. هغې بله سلیل څوک وغلس کې به زبان هم وه لږبګ کال 1988 زما دغه وخت کې په ریډیو کې د شلو کارو تجربه وه. دغه پروډیوسر شهزاد خلیل هغه ما سره ملو شو او خبره ترې موکړې او بس ماته یې ته کامه کې ما واخېستې.
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، ارواخات ریم غمزده لتیری نیمی پیړی رئیسی په پختو سندرغاړو کې د لمر په سیر روخانه دی. نو موړی د خپل ژوند زیاته برخه موسیقي ته وقف کړی و او د هنر په میدان کې د پام وړ کار هم تر سره کړی. ارواخات غمزده نه یوازې دا چې ښه سندرغاړی و، بلکې ښه طرز جوړونکی او ښه شاعر هم و، او د ژوند په اوږدو کې په لزګونو ځوانو هنرمندانو ته هم د موسیقۍ د بیلابیلو آلو زده کړې ورکړي او په لزګونو نورې د موسیقۍ له ترنګ سره آشنا کړي. د ارواخات غمزده د ژوند پن او هنري اسو په اړه د د هنر لمینوالو سره غږېدلې یو. راځي چې په ګډه یې واورو. د مرحوم استاد ریم غمزاده دی او دا سندره شاوخوا سلویخ کاله پخوا د رادیو افغانستان په سټوډیو کې ریکارډ کړې و. دا همغه ریم غمزاده دی چې د ژوند سندرې به یې ویلي، له هر سر سره به یې وښکې پیلي او له هر تال سره به یې پر هر ژلو او ستړي زړونو ته راز او نیاز دمه کولو. څه وخت وړاندې په غمزاده په رښتیا د غم سیلۍ راغله او دا خوږ ژبې هنرمند یې له موږ څخه پنا کړ، خو خپل یاد یې د خپل هنر له برکته په پیړیو پیړیو پرېښود. دا چې د استاد غمزاده شاګردان د ده د هنر او ناستې ولاړې څخه څه فایس حاصل کړی، په جلال آباد کې یو تن هنرمند یې راته وایي.
زما نوم دی میر افضل، زه پخپله د غمزاده استاد شاګرد وم. د باجې د غزل چاربیت د دې په یاد ماته غمزاده صاحب کړی ده، هغې نه باز اوس رباب او رباب کې راغوم په باجې کې راغوم. دا د هغه برکت دی، دا موږ ته خدمت کړی. ډېر ننګرهار هنرمندانه سمدي دی که کمې ودنه د هغه په طرزونه باندې جهان پېژندلی دی. پښتو یې ښایسته کړی، اردو طرزونه مونږ ته په پښتو کې ویلي دي، ښایسته پارسي طرزونه په پښتو کې ویلي دي، مونږ ته خدمت کړی دی.
معلم رضوان منور چې د موسیقۍ په ډېرو رازونو خبر دی، ارواخات غمزده د هنر د میدان یو ښه لوبغاړی ګڼي.
ارواخات رحیم غمزده د ښه استعداد خاوند و، ښه اواز لري، ښه لیکوال او شاعر و. شل کاله د لوی ننګرهار د موسیقۍ د هنرمندانو د اتحادیې رئیس هم پاتې شوی دی. دا د لیاقت و، دا د هغه وخت ښه شخصیت و، د هنرمندانو دپاره، د ټولنې دپاره، د ولس دپاره چې د څومره کارونه کړي دي. د موسیقۍ په بخش کې بېساري اواز لري. د دې میدان د سندرو د لوبو یو ښه لوبغاړی و.
ارواخات غمزده په وروستیو شاوخوا شلو کلونو کې سندرې ویل پرېښي وو، خو په کور دننه یې خپل بچي د موسیقۍ له بېلابېلو آلاتو او رازونو سره آشنا کړي وو. همدې خبرې ته د ارواخات مشر زوی زلمی غمزده اشاره کوي.
زه د غمزده مشر زوی، بس هغه چې څه وخت موږ د پاکستان ته مهاجر شو او هلته لاړو، خو بس زموږ کار بس فن هلته پرېښو او موږ د خپل عمل ته موسیقي زده کړه به موږ را کوله. په شعر شاعرۍ کې موږ سره طرزونو کوي، په موسیقۍ هغه په عملي توګه بس دغه تر هغه هنر پرېښی و، او خو موږ ته د هنر باره کې موږ ته زده کړه هم را کوله او موږ سره کوشش هم کولو. زما کشر ورور رباب هم خوړو ته علي غمزده ته.
یو تن شاعر او لیکوال عبدالقدیم خالقي وایي چې ارواخات غمزده نه یوازې دا چې استاد سندرغاړی و، بلکې ښه کمپوزر او شاعر هم و.
غمزده استاد نه یوازې دا چې هنرمند و، ډېر ښه موسیقار و. ډېر کم خلک پوهېږي چې دا په رباب کې ډېر ښه استاد و.
او علاوه د دینه د خپل شاعری درلودل او دغه د هواد باندې ډیر مهم انسان او هغه پخانی کوم شعرونه چې تقریبا سلويخ کاله پخوا په رادیو افغانستان کې شپږ وخت تلویزیون نه نو هغه وخت د خپل کمپوز کړي خپل شعرونه لیکلي په خپل کمپوز ورته جوړ کړي او اکثر نور هنرمندان ویلي د خپل هم ویلي دي چې نن هم د هغه شعرونو نه نننی هنرمندان استفاده کوي
ارواخه دریم غمزده د ژوند په وروستیو دریو کلونو کې د سرطان یا کینسر په ناروغۍ اخته وو چې له ډیر کړاوونو وروسته د 15 کلونو په عمر د 2011 کال د دسمبر په 14 نیټه د ننګرهار د عامې روغتیا په روغتون کې ومړ او په همدې ورځ یې خاکي جسد په خپلې پلرنۍ هدیره خوږیانو کې خاورو ته وسپارل شو یاد دی وی چې د ننګرهار د ژورنالیستانو او لیکوالانو ټولنې د رحیم غمزده د شعرونو یو زخیمه ټولګه هم په 400 مکونو کې د هغه له مرګ وروسته خپره کړه چې د بیلابیلو قالبونو شعرونه ورکې راټول شي د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پوری در سغه خپل کوربه باز محمد عابد اجازه غواړي خاد او آباد وسی
پختو وای مشال ریڈیو وار